لس بجه شوې. السلام علیکم قدر من اوریدون کو د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار قادر جلالوف ستاسو هرکلی کوو. د دې خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې د پاکستان د صدراعظم سلاکار د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د امنیت د ټینګولو لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر دوه اړخیزې همکارۍ ټینګار کړی او د حکومت اجرایه رئیس وایي چې د ماشومانو د ګزن یا پولیو له منځه وړل د افغان حکومت په لومړیتوبونو کې دی. نور راپورونه او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه به هم واورئ، خو له هر څه مخکې خبرونو ته پام وکړئ چې رحمت الله افغان چمتو کړي دي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، افغان چارواکو تایید کړه چې د پکتیکا ولایت د ملي امنیت د ریاست څلور غړي او د وسلوالو په یو برید کې وژل شوي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې پاکستاني پوځیانو په خاص کونړ ولسوالۍ 20 مرمۍ ویشتې او روسي چارواکي وایي چې د دې هیواد په سن پیټرزبورګ ښار کې پرونی چاودنه ښایي یو تروریستي عمل وي. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان چارواکو تایید کړه چې د پکتیکا ولایت د ملي امنیت د ریاست څلور غړي د وسلوالو په یو برید کې وژل شوي دي. دوه افغان امنیتي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي د پکتیکا د ملي امنیت د ریاست مرستیال د هغه ډرایور او دوه نور کارکونکي د یکشنبې په ورځ په یو کمین کې وژل شوي دي. د چارواکو په وینا د کسان د پکتیکا او غزنی ترمنځ د اندړو ولسوالۍ په چهار دیوال سیمه کې د وسلوالو په یو کمین کې وژل شوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنۍ ته ولیدي چې دا برید وسلوالو طالبانو کړی. د ننګرهار والی د دولت وایي د دولت وسلوال مخالفان د خپلو فعالیتونو د تمویل لپاره د دې ولایت له قانونو څخه ګټه اخلي. محمد ګلاب منګل پرون په جلال آباد کې د ښې حکومتولۍ لپاره د ولسمشر له ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود سره په ګډه خبري کانفرنس کې وویل د وسلوالو د دې کار د مخنیوي لپاره د مرکزي حکومت مرستې او همکاریو ته اړتیا لري.
باید په مو سیمو کې هر څه زر مونږ د ځوان امنیت راوړو تر څو د افغانستان د دښمنانو او د مخالفینو مالی منابع وچ شي او دوی د جګړه کولو اتوان د لاسه ورکړي.
په همدې حال کې په ولسي جرګه کې د ننګرهار استازي وایي داعش او نور وسلوال په یو شمېر ولسوالیو کې ولسونه زوروي او نامنۍ خپروي. دوی له مرکزي حکومت وغوښتل چې د دې سیمو د امنیت د ټینګښت او داعش د ډلې د ځپلو لپاره ګام پورته کړي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې پاکستانی پوځیانو په خاص کونړ ولسوالۍ 20 مرمۍ ویشتې دي. د دغه ولایت د امنیت قومندانې مرستیال غلام فاروق پروانی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغه راکټي حملو کې چاته زیان نه دی وخت له دې وړاندې هم پاکستانی ځواکونو د کونړ ولایت په بیلابیلو سیمو راکټي حملې کړې وې چې مرجو برې هم اړولې. او په کابل کې پروند د پولیو یا ګوزان د لمنځوړلو بیړنۍ عملیاتي مرکز پرانستل سو. د روغتیاي مرکز د امریکایي سوداګر او شتمن بیل ګیټس په څیر د پاس 2 میلیون ډالر مرسته جوړ شوی. افغان حکومت وايي د پولیو لمنځوړلو ورته لومړیتوب لري او پر وړاندې ملي کمپاین ته اړتیا ده. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وايي که د هیواد په ټولو سیمو کې امنیت وي نو پولیو یا د ماشومانو د ګوزان ناروغي به ډېر ژر له افغانستانه او راکسي. د روغتیا د نړیوال سازمان د لیست مخې افغانستان او پاکستان دا محل د نړۍ هغه هیوادونه دي چې پولیو پکې له منځه نه ده تللې. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. روسي چارواکي وایي چې د دې هیواد په سنت پیټرزبورګ ښار کې پرونی چاودنه ښایي یو تروریستي عمل وي. پرون د سنت پیټرزبورګ په میترو یا لمځکې لاندې اورګاډي کې چاودنې لږ تر لږه 11 کسان ووژل او 150 نور یې ټپیان کړل. د پیښې یو عیني شاهد وایي له چاودنې وروسته د میترو واګونونه له لوګیو ډک شول. لګوله نه شوه، هر څه آرام او تر ادارې لاندې و، خو یوازې اورګاډی له لوګي ډاک سو. ساه مو بنده بنده او نفس مو نسو ایستلی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل امنیتي ادارو ته امر کړی چې د دې چاودنې او د تروریزم ترمنځ د اړیکې په باب پلټنه وکړي. که څه هم د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو د پیښې په مسکاو او ځینو نورو ښارونو کې د څو کاله مخکې به مې بریدونو یاد بیا تازه کړ. لبل خو ولسمشر ډونالد ټرمپ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په یو ټلیفوني تماس کې د سنت پیټرزبرګ د چاودنې له کبله د خپل هیواد د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړ. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې چې تېره شپه ناوخته خپور شو، د دې برید پر وړاندې د اقدام او د عدالت منګولو ته د هغه د عاملانو په راکاږلو کې د امریکا د ملاتړ ژمنه وکړه. بیان زیاتوي چې ټرمپ او پوتین موافقه وکړه چې تروریزم باید په قاطعیت سره مات شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وایي ولسمشر بشار الاسد یو جنگی مجرم دی او ټینګار کوي چې امریکا به دا ونه مني چې هغه بیا ځان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې کاندید کړي. د بشار الاسد راتلونکي په سوریه کې د شپکلنې کورنۍ جګړې د پایته رسولو په مقصد د خبرو اترو پر وړاندې یو خنډ پاتې شوی. پر 2019 میلادي کال کې پخواني ولسمشر براک اوباما وویل چې اسد باید واک پرېږدي. پر 2015 میلادي کال کې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې اسد باید ولاړ سي، خو زیاته کړه چې د نوموړي د لرې کېدو د وخت په اړه بحث کېدای سي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د جمعې په ورځ وویل د ټرمپ اداره له واکه د ولسمشر بشار الاسد د لرې کولو ستراتیژي نه تعقیبوي او په دې توګه د هغو امریکایي چارواکو خبرې تکرار کړي چې وایي اوس مهال د دې ټولې هڅې په سوریه کې د شپکلنې جګړې او د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ختمولو متمرکزې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هم د پنځشنبې په ورځ وویل چې د اسد راتلونکي به د سوری خلک ټاکي. خونی کې هیلې پرون په یو خبري غونډه کې وویل اسد له اوږدې مودې راهیسې په سوریه کې د سولې د ټینګښت پر وړاندې یو خنډ دی او له خپلو خلکو سره د هغه چلند زړه بوږنوونکی و. میرمن هیلې ټینګار وکړ چې د سوری خلک اسد نه غواړي. او ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل مصری سیال عبدالفتاح السیسی ستایلی او وایي چې د هغه حکومت ډېر ښه اجرات کړي دي. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې له السیسی سره له کتنې وروسته وویل متحده ایالات تر ډېره د ښاغلي سیسی او د مصر د خلکو ملاتړ کوي او ژمنه یې وکړه چې په منځني ختیځ کې د امریکا له دې پخواني متحده هیواد سره اړیکې به پراخې کړي. له مخکېني ولسمشر براک اوباما سره د السیسی اړیکې ترینګلې وې او حسنی مبارک د مصر وروستی ولسمشر و چې په 2010 میلادي کال کې د منځني ختیځ د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره امریکا ته اتللی و. ټرمپ له السیسی سره په رسمي کتنه کې د مصر د بشري حقونو د مسلې یادونه ونه کړه، خو د بشري حقونو مدافع ډلې د ولسمشر سیسی د بشري حقونو په سرغړونو او د شاوخوا 40,000 سیاسي مخالفانو د بندي کولو له کبله سخت انتقادونه کړي دي. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خپرونې په دوام کې راسره اوسئ. و باورې چې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار پرون یو ځل بیا د کابل او اسلام آباد ترمنځ د دوه اړخیزې همکارۍ پر اړتیا ټینګار وکړ. د ننګرهار والی تاییدوي چې وسلوال د خپلو لګښتونو د تمویل لپاره له قانونو څخه کار اخلي.
له همغو ناامنو سیمو څخه د هېواد دښمنان طالبان او د داعش ډلې تغذیه کېږي، تمویل کېږي.
د حکومت اجرایه رئیس وایي د پولیو محوه کول د حکومت له لومړیتوبونو څخه دي. او امنیتي چارواکي وایي هغه موټر چې څو ورځې مخکې نشایي مواد ترې کشف او ضبط شول د ولسی جرګې د یو غړي نه دی. په نیمه نړۍ کې له هغې ښځې سره خبره کوو چې په یوه انتحاري حمله کې د خپل میړه له مړینې وروسته اوس په پولیسو کې خدمت کوي.
محمد اقی لوګر ته تلیم راپور اقلی و سدلتا طالبان دی و وقت سلام اونی ولا وزنی دیر خلکم نور رقم اونی ولا دا وزکتون و پکور که داشانم را بلد.
نیمه نرهی پا دو همه نیمهی که ده زوانانو لزنگری پروگرام تنده چانگ سره یوزای خبره او. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له اوه د مازدیګر تر اوه ورځې د اونۍ خپرېږي. د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز له افغانستان سره د امنیت او بخې له افغانستان سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د امنیت د ټینګولو په برخه کې د دوه اړخیزې همکارۍ پر اړتیا ټینګار کوي. سرتاج عزیز د افغان خبریالانو له یو پلاوي سره چې دا مهال په پاکستان کې د خبرو کې تروریزم د اسلام آباد او کابل ګډ دښمن وبل. له دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ویلي و چې د تروریزم پر ضد ګډه مبارزه باید د دواړو هیوادونو او یا د دریمګړي هیواد لخوا تایید شي. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د پاکستان د صدر اعظم د نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وای له افغانستان سره د امنیت په برخه کې له تروریزم سره په مبارزه کې او د سرحد د ادارې په موضوع کې د پاکستان همکاري ټینګه او مهمه ده. سرتاج عزیز چې پاکستان ته ورغلی د افغان خبریالانو له پلاوي سره کتنه درلوده ویل دواړو خواو ته د تروریستانو د تګ راتګ مخه باید ونیول شي. عزیز ویلی د افغانستان شخړه د جګړې للارې نشي حل کېدای، بلکې دا هیواد یوازې د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو للارې امن او باثباته کېږي. د سرتاج عزیز له دې څرګندونو وړاندې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په ډاګه کړی و چې د تروریزم پر ضد د افغانستان او پاکستان مبارزه باید د دواړو هیوادونو لخوا تایید شي او که اړتیا وي نو درېمګړی هیواد دې تایید کړي.
اقدامات هر دو کشور علیه تروریزم باید مورد
د تروریزم پر ضد د دواړو هیوادونو ګامونه باید د دواړو لورو لخوا او یا د یو درېمګړي لخوا تایید شي. له پاکستان سره مو د تروریزم ضد مبارزې په اړه خبرو کې دا یو مهم پرمختګ دی چې د تروریستانو پر ضد اقدامات باید دواړه هیوادونه او یا که اړتیا وي درېم هیواد دې تایید کړي. افغان چارواکي تل انتقاد کوي چې پاکستان د تروریزم پر ضد مبارزه کې رښتینی نه دی او همدې ته په پام سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د افغانستان، چین، امریکا او پاکستان څلور اړخیزه غونډه بیا جوړه نشوه. افغان حکومت ټینګار کوي چې تر څو پاکستان د تیرو غونډو او د افغانستان د سولې د پروسې لپاره کړې ژمنې عملي کړې نه وي، له دې هیواد سره د سولې د پروسې په تړاو کوم تماس او یا دو اړخیزه اجراءات ګټه نه لري.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. رحمت الله افغان د نن ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په خپلو پاڼو کې کوم مطالب خپره کړي دي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ استرالیا ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. انیس دولتي ورځپاڼې لیکلي محمد اشرف خانی د استرالیا له صدر اعظم سره په کتنه کې ویلي د سیمې او نړۍ هیوادونه باید د تروریزم د خطر د دفع کولو لپاره خپل امکانات سره شریک کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي د افغانستان او استرالیا ترمنځ د اقتصادي او پانګونو په برخه کې د همکاریو تړونونه لاسلیک سول. د همدې ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې هیواد یې له افغانستان سره په اقتصادي، سیاسي او د امنیت او ثبات په برخه کې دوامدارو همکاریو ته ژمن دی. په سرمقاله کې دا هم ویل سوي له افغانستان سره د استرالیا همکاري ډېرې مهمې او حیاتي ارزښت لري، ځکه د لیکوال په باور د استرالیا همکاري د افغانستان تاریخي دښمن ته ښکاره کوي چې افغانستان یوازې نه دی. بلخوا سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د تاجک چارواکو له قوله لیکلي بهرني استخبارات د افغانستان په شمال کې جنګیالي منسجموي. ورځپاڼې د تاجکستان د سرحدي کمیټې مسؤل میر علي رازقف له قوله لیکلي د تیر کال په نومبر کې د یو بهرني هیواد یوې ځانګړې امنیتي ډلې افغانستان ته په خپل غیر رسمي سفر کې په بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، بغلان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې د ترهګرو ډلو له مشرانو سره لیده کاته او خبرې اترې کړې دي. بلې خپلواکې ورځپاڼې ویسا د تاجک چارواکو په حواله لیکلي بهرني استخبارات د افغانستان په شمال کې داعش وسلوال او وسلوال طالبان سره یو ځای کوي. همدې ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې په افغانستان کې د امریکا د پخواني سفیر زلمی خلیلزاد له خولې لیکلي د امریکا او روسیې ترمنځ ناندرۍ د افغانستان په زیان دي. وړاندې په مطلب کې راغلي بهتر ده چې روسیه د افغانستان د امن او ثبات لپاره له امریکا او لویدي سره ګډې هڅې او همکاري وکړي.
د حکومت اجرایه رئیس وایي د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د ویروس له منځه وړل د افغان حکومت له لومړیتوبونو څخه دي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې پرون په کابل کې د پولیو د له منځه وړو د بیړني عملیاتي مرکز د پرانیستو په مراسمو کې وکړې. په همدې حال کې د عامې روغتیا وزارت وایي د پولیو د له منځه وړو لپاره د عملیاتي مرکز به پر دې سربیره په ټولو بیړنیو پیښو کې د یو همغږي کوونکي ادارې په توګه کار وکړي. عبادالله حنانزای او په دې اړه تفصیل.
افغان حکومت د پولیو د ویروس لمنځه وړل د خپلو کارونو په لومړیتوبونو کې شمیري. د حکومت اجرایي رئیس عبدالعبدالله د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د پولیو د لمنځه وړلو د بیړني عملیاتي مرکز د پرانیستې په مراسمو کې وویل د دغه ویروس پر وړاندې یو ملي کمپاین پیل شوی دی.
البته دولت برنامه خود داشته و داره.
دی وایي دولت په دې برخه کې خپل پروګرامونه لري او خلک هم همکار دي، هر یو خپله ونډه لري. په حقیقت کې د دغه ویروس پر ضد یو ملي کمپاین پیل شوی او د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی. خغل عبدالله په داسې حال کې په دغه هیواد کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ویروس ختمول د حکومت په لومړیتوبونو کې ګڼي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تر دې مخکې ویلي و چې په دغه هیواد کې د پولیو ویروس ختمولو ته نږدې شوي دي، او پر وسلوالو مخالفینو یې هم غږ کړی چې د پولیو واکسین د کمپاین مخالفت ونه کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په روان کال کې د ټول هیواد په کچه د پولیو دوه پیښې ثبت شوي. خو د دغه وزارت چارواکي وایي چې په کابل کې د پولیو له نوي عملیاتي مرکز د کار پیل سره به نه یوازې دا چې د پولیو د ویروس د لمنځه وړلو لپاره هڅې وشي، بلکې له دې سربیره به له دغه مرکز څخه د ټولو بیړنیو طبیعي او غیر طبیعي پیښو لپاره د همغږي کوونکي ادارې په توګه کار واخیستل شي. په دغه مرکز چې 2.6 میلیون ډالر پرې لګښت راغلی، د یو امریکایي شتمن بیل ګیټس لخوا ورکول شوی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروزدین فیروز په داسې حال کې چې په دغه هیواد کې د پولیو ویروس د لمنځه وړلو پر هڅو ټینګار کوي، وایي چې د هیواد په یو شمېر سیمو کې د نامنویو سربیره یوه بله ستونزه چې د پولیو د لمنځه وړلو مخه یې نیولې له پاکستانه د کډوالو راستنېدل دي. د نوموړي په خبره دوی هیواد ته له راتګ سره سم د پولیو ویروس انتقالوي. دی وایي ډېری دا ډول پیښې په پاکستان کې لیدل کېږي. زمون کډوال او یو شمېر نور خلک دواړو هیوادونو ته تګ راتک لري. دوه پیښې چې سږکال هم ثبت شوي د جنیتیکي پلوه پلار او مور یې په پاکستان کې وو، او له پاکستان څخه یې افغانستان ته ویروس انتقال کړي. تر هغه چې په پاکستان کې دغه ویروس له منځه لاړ نه شي، موږ ته به هم ستونزمن وي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په داسې حال کې دا خبره کوي چې د دوشنبه په ورځ افغانستان ته له پاکستان څخه د کډوالو د راستنېدلو بهیر بیا پیل شو، او د چارو کارپوهان هیله مند دي چې د دغه ویروس د انتقال د مخنیوي په برخه کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پام وړ ګامونه پورته کړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. ورسته لدې چې په ولسی جرګه کې د کاپیسا د خلکو د استازي اغا جان سعید په موټر کې د نشه یي موادو د نیول کېدو راپورونه خپره شول، خو د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې معینیت وایي چې د موټرو د بغلان په پخوانی ښاروال پورې اړه درلوده. د دې ادارې ویان وویل په دې موټر کې 50 کیلو 400 تریاک ځای پر ځای شوي وو چې د کابل د ډسپیچری په سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شول. اکرام الله اکرام له کابله په دې اړه د راپور برابر کړی.
په داسې حال کې چې په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې د نشه یي توکو د لیږد په تړاو نیول شوي موټرې په ولسی جرګه کې د کاپیسا د خلکو د استازي اغا جان سعید دي، خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا موټرې د بغلان د پخواني ښاروال دي. د دغه وزارت د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې معینیت ویان مهدي کاظمي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو له دغو دوو موټرو نه 50 کیلوګرامه چارس او اپیم ترلاسه کړي، او له پیښې سره په تړاو یې 9 کسان نیولي دي. دی وایي چې د پیښې په اړه د تحقیقاتو له بشپړېدو وروسته به دغه پیښې د اصلي عامل پر ضد اقدام وشي.
تیر ورځ د کابل ښار د ډسپیچری په سیمه کې په دوو موټرو شکمن شو چې له ودرولو او تلاشي کولو وروسته پکې له 40 نه تر 50 کیلوګرامو چرس او افیم ځای پر ځای شوي وو، او د پولیسو لاسته ورغلل. لومړنۍ څېړنې ښیي چې دا موټرې د بغلان په پخواني ښاروال پورې اړه لري.
له زیات ټینګار سره سره ښاغلي کاظمي د بغلان د پخواني ښاروال نوم وانخیست. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي زیاتره جرمونه د نشه یي موادو قاچاق او آن انتحاري حملې د تورو ښیښو لرونکو موټرو څخه په ګټې اخیستنې ترسره کیږي. په تیره کې هم په ورته موټرو کې د امنیتي ځواکونو لخوا مخدره مواد کشف او ترلاسه شوي دي. بل لور ته په ولسي جرګه کې د کاپیسا وکیل اغا جان سعید هم وایي چې یادې موټرې په ده پورې اړه نه لري، او یو شمېر خلک د ده پر ضد عامه افکار خرابوي.
زه د دغه موضوع د قانوني تحقیق غوښتونکی یم. له کورنیو چارو وزارت او ولسي جرګې سره مې خبرې کړي. له دې مسلې هیڅ خبر نه لرم، او دا د یو شمېر خلکو لخوا خوشي اوازې دي چې په ما پورې تړل شوي دي.
په ورته وخت کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې د مخدره موادو په قاچاق کې د چارواکو لاس لرل نه یوازې دا چې په هیواد کې د مخدره موادو په کچه کې زیاتوالی راولي، بلکې پر ضد یې د پیل شوې مبارزې په وړاندې خنډونه هم پیدا کوي. له ډلې فرید امیری ازادي راډیو ښکاری او ته وویل مافیا هم کولی شي چې د نظام په دننه کې اووسي او بیرون هغه چې د نظام په دننه کې دي او د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري یو شمېر یې لوړپوړي چارواکي دي ځکه دوی وسله وال ساتونکي ظاهري او د تورو ښیښو لرونکي موټرې په واک کې لري. ښاغلي امیری وویل تر هغه وخته چې د دغه ډول موټرو د تګ راتګ مخنیوی ونه شي د قاچاق او نامنۍ مخه نه شي نیول کېدی. اکرام الله اکرام، آزادی رادیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
قدرمن اوریدونکو، مخکې مو واوریدل چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله وی د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د ویروس لمنځه وړل د افغانستان د حکومت په لومړیتوبونو کې یو اقدام دی چې باید ترسره شي. غواړو پر همدې موضوع له تاسو څخه هم نظر واخلو. د اس ام اسونو په برخه کې بس تاسو پیغام په همدې برخه کې لاوریدونکو سره شریک کو. تاسو راته ولیکئ چې ستاسو په سیمو، کلیو او بانډو کې د پولیو د تطبیق په وړاندې کوم مشکل شته او کشتانو دا ستونزې د چا یا کومو ډلو لخوا جوړیږي او هدف یې څه دی. خپل نظر د افغان بی سیم په 1418 شمېرې سمس کړئ. موږ به د همدې خپرونې په دوام کې لاوریدونکو سره شریک کړو. ورزو د راپورونو لړۍ ته. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د دې ولایت له قانونو څخه د دولت وسلوال مخالفین د خپلو مالي سرچینو د تقویه کولو لپاره کار اخلي. د دې ولایت چارواکي وایي که مرکزي اداره همکاري وکړي نو دوی کولی شي چې پر وسلوالو دغه مالي سرچینې وچې کړي. د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپور راکوي.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د دې ولایت د معدنونو څخه طالب او دایش وسلوال ګټه پورته کوي. دا څرګندونې د ننګرهار والی محمد غلام منګل ننګرهار ته د ښې حکومتوالۍ په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد یا مسعود سره په یو ګډه خبري غونډه کې وکړې. نوموړي وویل د دې ولایت په لرو پرتو سیمو کې ډېرې قیمتي ډبرې او غمي موجود دي چې وسلوالې ډلې د خپلو مالي سرچینو د غني کولو لپاره کاروي. والی له مرکزي ادارې غوښتنه وکړه که په دې برخه کې ورسره لازمه همکاري وکړي دی کولی شي چې د وسلوالو دغه مالي سرچینې له منځه یوسي.
متاسفانه اوس مهال له همغو ناامن سیمو څخه د هېواد دښمنان، طالبان او د داعش ډلې تغذیه کېږي، تمویل کېږي. نو له دې لحاظه هم مهم دی چې باید په همغو سیمو کې هر څه زر مونږ ډاډمن امنیت راوړو تر څو د افغانستان د دښمنانو او د مخالفینو مالی منابع وچ شي او دوی د جګړه کولو اتوان د لاسه ورکړي.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي حضرت علي هم په ختیځ سیمه کې د داعش او طالب وسلوالو د فعالیت څخه اندېښنه وښوده. نوموړي وویل چې ولسونه نور د وسلوالو ډلو ظلمونه نشي زغملی. هغه وویل مرکزی حکومت ته پکار ده چې پر وړاندې جدي اقدام وکړي.
موږ دغه کډې چې په دې ځای کې راغلې زه شپې ورځ کتا سره راپور صحیح نه وي چې زه یې درد کوم. نوم راته معلوم دی چې پنجابي سوزي، اندوان سوزي، اولوسان سوزي او رجی او باجوری سوزي مفق اتیت جعفری چې هر طرف ته دغه معلومه ده. همدغه په لاره ځي، همدې لاره باندې کونړ ته ځي. داعش کله په کونړ ته په دې لاره رسول کېږي هغې نه راول کېږي دلته. زه په دې باندې ښه پوهېږم او زموږ ولس هم پوهېږي. زما اواز دی دواړه ډاکټر صاحب باندې اوري. موږ مشرقي باندې
بلخوا بیا د ملي وحدت حکومت د ښې حکومتوالۍ په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود وویل چې داعش وسلواله ډله یوه بهرنۍ پروژه ده چې د اسلامي ارزښتونو خلاف کړنې ترسره کوي. نوموړي وویل چې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو ډلو په ځپلو بوخت دي او له خلکو یې غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې دې له خپلو امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي.
مسئله داعش کې ګروه دیگه است. یو واقعا یک پدیده خارجي است و این مسئولیت کل افغان است که در مقابل داعش از یک موضوع بسیار شدید باید ما و شما استادگی بکنیم. داعشی‌ها را در هر گوشه افغانستان که هستند، چرا اینا کارهایشان در راستای مسائل ارزش‌های دینی و اسلامی ما نیست، اینا باید واقعا سرکوب شوند.
که څه هم د ننګرهار په ځینو ناامنو سیمو کې وخت ناوخته د وسلوالو ډلو پر ضد د امنیتي ځواکونو عملیات سره کیږي، خو د کتونکو په خبره د وسلوالو ډلو د ځپلو په خاطر چې څنګه لازمه ده هغه سی عملیات نه ترسره کیږي او یوازې نمایشي بڼه لري.
په خوست کې یو شمیر مدني فعالان وایي تر اوسه په دې ولایت کې د سیمه ییزې ادارې او مرکزی حکومت لخوا د 2015 کال د اپریل د 2 نیټې د ځانوژونکي حملې د قربانیانو له کورنیو سره هیڅ راز مرسته نه ده شوې. دوی د هم وایي چې وسلوالو طالبانو په دې برید کې لاس لرل رد کړي وو. خو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د پیښې د څېړنې لپاره د ټاکل شویو کمیسیونونو نتیجې تر اوسه هم له خلکو سره نه دي شریکې شوي. نجیب الله الوخیل له یو شمېر فعالانو سره خبرې کړي او دا راپور یې برابر کړی.
د خوست مدني فعالان قومي مخور ابروناندي وایي چې په یاد ولایت کې د 2015 کال د اپریل د 2 د ځانمرګي برید د کورنۍ سره هیڅ ډول مادي او معنوي مرسته نه ده شوې. مدني فعالانو د یکشنبې په ورځ یاد څرګندونې د هغو سلګونو کسانو په غونډه کې وکړې چې په خوست کې د وري د 14 خونړۍ پیښې د قربانیانو د 2 تلین د لمانځنې په موخه جوړه شوې وه. د غونډې یو تن ویناوال مدني فعال زاهد شانګر غوښتنه وکړه چې یاده پیښه دې وڅېړل شي او عاملین دې په ګوته او د قانون منګولو ته دې وسپارل شي.
د دې ولسي لاریونونو اصلي تصویر لا تر اوسه هم افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی ته ځای رسېدلی. زه تاسو ته اطمینان درکوم، حتی په ډېرو برخو کې سرچپه یا اپټا تصویر وړاندې شوی دی. موږ دا غوښتنه باید وکړو چې د دې پیښې عاملین باید
په خوست کې د هیوادپال ځواک ټولنیز بنسټ مشر صاحب ګل فرهاد کاظمي وویل تر اوسه د یادې پیښې له قربانیانو سره مرسته نه ده شوې. د غوښتنه وکړه د ښار هغه جاده چې د وري د 14 پیښه پکې شوې د دې پیښې د قربانیانو په نوم دې ونومول شي.
دغو شهیدانو دغو ټپیانو ته همکاري ونه کړه دغه مرکزي حکومت او یا هم زموږ ولایتي ادارې نه په مادي لحاظ نه په معنوي لحاظ له خپلې ولایتي ادارې څخه پکلک غوښتنه کوو چې د دغو شهیدانو هغه جاده چې دوی د پاسات په ځای په مبارزه کې په خپلو وینو رنګ کړه هغه دی ونومول شي.
د خوست مرستیال والی شیربادشاه ارګونی په خپلو خبرو کې د ګډونوالو ګیلې او غوښتنې پر ځای وبللې.
ولس حق په جانب دی، هر څومره اعتراضات چې دوی کې ارزي نو بنا اند ما خواهش داده چې کچیر ده موږ او دوی ګډ سره کینو چې موږ د محلي ادارې په سطح باندې د دغه شهیدانو کورنۍ سره څومره امکانات لرو د کومې لارې کومک کوی شو زه ورسره په دغه خبره کې همغږ یو.
یاد دي وي دوه کاله وړاندې په همدې ورځ په خوست کې د فساد پر ضد د مبارزې په نوم د زرګونو سوله ییزو لاریونوالو په منځ کې ځانمرګي برید شوی و چې خواوو ششل کسان پکې مړه او تر 80 نور ټپیان شوي ول. د غونډې ګډونوالو ویل د یادې پیښې د څېړنې لپاره افغان ولسمشر د حاجي دین محمد او ډاکټر اکرم خپلواک په مشرۍ دوه کمیسیونونه ټاکلي ول، خو تر پایه یې د څېړنو پایلې د خلکو سره شریکې نه شوې.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې.
د اروزګان ولایت کوچیان وایي چې هر کال ګڼ څاروي د ناروغیو له کبله مري. دوی ازادۍ راډیو ته وویل چې په څارویو کې ناروغۍ د تیر کال په پرتله دوه ځلې زیاتې شوې دي. په همدې حال کې د اروزګان د کرنې او مالدارۍ ریاست د کوچیانو دغه ستونزه پر ځای بولي، خو وایي چې کوچیانو په دې اړه دوی ته مراجعه نه ده کړې. شریف الله شرافت راپور راکوي.
په اروزګان ولایت کې یو شمیر کوچیانو ازادي راډیو ته وویل چې سږنی کال یې د څاروي لپاره خونړی دی او یو شمیر مرګونې ناروغۍ یې د څاروي د ودې مخه نیولې. دوی له دولت څخه غوښتنه وکړه چې د دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره دې لازمي مرستې ورسره وکړي. د دې له جملې څخه یو هم حاجي الاداد دی او بل هم ظریف خان دی چې وایي فتیر کال کې له 200 څخه نیولې تر 300 پورې میژې لرلې او اقتصادي وضعیې شوه، خو وروسته د ناروغۍ له امله نیمایي خپل ژوند له لاسه ورکړ.
ولا مرزونه راغلی دی علاج نه رسوي. دا جرزامې بولی دا سجرزی دا سترګې زیږیږي دا نه پراخیږي دا مرزونه به یو لاسته نه مري. چې ودرېږي بس قرار ځای په ځای ودرېږي ورېږدي ورېږدي بالا لالو کړو موږ خواران څه وکړو چا ته بغار وکړو چا ته چغار وکړو خو یو څوک هم راکوي.
موږ درې بور دانې پخې تباخ راغلی دي سنه پرسی اخلی ریوار سی دا مرد نور با سو درې سو مال مو سو دې غوړي مړ سو دې خو پات خلاص وي.
اروزګان یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د مسلینو په خبره 80% خلګې په کرنه او مالداری بوخت دي. د اروزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست رئیس ظلمی الکو د کوچانو د دغه خبرو په خبرګون کې وایي چې دوی په هر کال کې د دوه ډوله ناروغۍ د مخنیوي لپاره په ټول اروزګان کې حیوانات واکسینوي او هڅه کوي چې د څاروي د ناروغۍ مخنیوي وکړي، خو په خبره کې بیا هم د کوچانو په حیواناتو کې کومه خطرناکه ناروغي پیدا شوې وي نو دوی ته مراجعه وکړي څو دوی ورسره مرسته وکړي.
کچیر بیا هم داسې ناروغي د دې په مالو کې پیدا شوی چې موږ پر ویټانو د غوی مخنیوي نه کړی کېدلای شي د ریاست زراعت مراجعه وکړي هغه وینه موږ راو او دلته ټیسټ وکړو درڅو پوری چې ناروغي معلومه کو او دغه دوا د فتاندې ته پیدا کو خو دروسه پوری په دې مورید باندې نه کوم کوچی نه کوم بزګر نه کوم دکان کرهنې ریاست راغلی دی
شاغلی الکو دا هم ویل چې بیا هم د نوي کال لپاره پلان لري په دغه ولایت کې په حیواناتو کې د بروسلوز د ناروغي د مخنیوي لپاره د واکسین لړۍ فیل کړي. د یادونې وړ ده چې د کرنې او مالداري ریاست مسؤلینو ویلي و چې دغه کال د تیر کال په پرتله د کوچیان او کروندګرو لپاره ښه کال دی، ځکه چې په خبره د تیر کال په پرتله ورښتونه پکښې کې زیات وه.
لس بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې د نورو مطالبو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خدا شیبه رحمت الله افغان ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغان چارواکو تایید کړه چې د پکتیکا ولایت د ملي امنیت د ریاست څلور غړي د وسلوالو طالبانو په یو برید کې وژل شوي. د ننګرهار والی وایي د دولت وسلوال مخالفان د خپلو فعالیتونو د تمویل لپاره د دولت له قانونو څخه استفاده کوي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې پاکستاني پوځیانو په خاص کونړ ولسوالۍ وویشت مرمۍ ویشتلې دي. په کابل کې پرون د پولیو یا ګزان د له منځه وړلو بیړنی عملیاتي مرکز پرانیستل سو. روسي چارواکي وایي چې د دې هیواد په سنت پیټرزبورګ ښار کې پرونی چاودنه ښایي یو تروریستي عمل وي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیرنی کې هیلي وایي ولسمشر بشار الاسد یو جنګي مجرم دی او ټینګار کوي چې امریکا به دا ونه مني چې هغه یو ځل بیا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل مصری سیال عبدالفتاح السیسی ستایلی ده او وایي چې د هغه حکومت ډېر ښه اجرات کړي دي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. روسي چارواکي وایي د دې هیواد د سانت پیټرزبورګ ښار په مترو کې پرونی چاودنه یو مشکوک تروریستي عمل و. د راپورونو له مخې په دې چاودنه کې چې په مترو یا تر مځکې لاندې ریل کې وشوه لږ تر لږه یولس کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. رضوان مراد په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لنډیز اوروي.
د روسیې ولسمشر وایي له ټولو امنیتي ادارو یې غوښتي چې معلومه کړي په سانت پیټرزبورګ کې پرونی چاودنه تروریستي عمل و او که څنګه. ولادیمیر پوتین هم د دوشنبې په ورځ په سانت پیټرزبورګ کې و چې یوې زورورې چاودنې د دې ښار مترو یا ترمځکې لاندې ریل په نښه کړ. د روسیې روغتیایي او امنیتي مقامات وایي په دې چاودنه کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. خو په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې دقیقه شمېره لا هم ځکه نه ده معلومه چې روسي چارواکي بېلابېلې شمېرې ښیي. د روسیې د لوی څارنوالۍ وان الکساندر کورینوی په خپلو لومړیو څرګندونو کې د مترو چاودنه تروریستي عمل یاد کړ، خو وروسته یې وویل چې لا وختي دی چې د دې پیښې د علت او څرنګوالي په اړه څه وویل شي. ولسمشر پوتین په دې چاودنه کې د وژل شوو او ټپیانو له کورنیو او عزیزانو سره خپله غمرازي څرګنده کړې ده. په ټولنیزو شبکو په خپره شوو تصویرونو او ویډیوګانو کې ښکاره کیږي چې له مترو څخه لوګی راپورته کیږي او یو شمېر کسان د مترو په تمځای کې په ټپي حالت کې پراته دي. د سانت پیټرزبورګ د مترو د چاودنې یوې عیني شاهدې وویل داوی نه ټیل ماټیل نو وضعیت آرام او د ادارې وړو، خو تمځای ټول لوګي نیولی و، نه مو شول کولی چې په اسانۍ سا واخلو. په همدې حال کې له تروریزم سره د روسیې د مبارزې ادارې وویل چې د مترو په یوې بل تمځای کې په کور جوړ شوی یو بم وموند چې سمدستي خونڅه کړ. تر اوسه پورې چا د روسیې په سانت پیټرزبورګ ښار کې د پرونۍ چاودنې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو دې پیښې کلونه وړاندې په مسکو او د روسیې په نورو ښارونو کې پر متروګانو او بسونو د بمي بریدونو یادونه تازه کړل.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانای محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میاد؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فدین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سر خواه امیده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولی دي.
اخونزاده له مرغاب ولسوالۍ نه لیکلي د پولیو واکسین مکمل نه ترسره کیږي، دلته امنیت نشته. فتانه له زابل لیکي، دلته د پولیو پر ضد د واکسین مخه نه ده نیول شوې. موږ خپلو ماشومانو ته هر میاشت پر وخت واکسین ورکو او د پولیو ضد کمپاین پر وخت پر مخ ځي. منصور لسپیلبول سپینبول دک نه په خپل سمس کې لیکلي، زموږ په سیمه کې د پولیو واکسین په خپل وخت تطبیقیږي او په وړاندې کوم مشکل هم نشته. احسان الله احسان د کندهار له میوند ولسوالۍ نه لیکلي، په میوند ولسوالۍ کې ډیر خلک خپل کوچنیانو ته واکسین نه ورکوي، وایي چې په واکسین کې د سرکوزي وینه ګډه ده. عزت الله عزتمن لیکي، زموږ په جانیخیل ولسوالۍ کې ټول خلک پولیو واکسین ورکوي، یوازې یو کور انکار ترې کوي. مبارز میدانوال لیکي، زموږ په میدان وردګو ولایت کې الحمدلله هیڅ مشکل د پولیو په وړاندې نشته. زکیم له خوست نه لیکي، دلته د پولیو هیڅ مخالفت نه کیږي. پردیس لوګر نه لیکي، طالب د واکسین مخنیسي بلکې د صحت ریاست چارواکي خپل خپلوان په کمپاینونو کې استخداموي چې هغه بیا کلیو ته نه ځي. او محمد ابراهیم هلال زید ما بالامرغاب ولسوالۍ څخه لیکي، پولیو به څنګه ورکشي؟ فقط زموږ د مسجد پر دروازه یو چا لیکلي و چې واکسین شده، ماشومان ټول بې واکسینه پاتې شول. د ازادۍ راډیو قدر منوریدونکو، دا د خبرونې په وروستۍ برخه کې دوه اونیز پروګرامونه واورې. لومړی تاندې څنګه او ورپسې نیمه نړۍ.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
خوګوریدونکو تاندې څنګه تستړی مشي، په روانه خبرونه کې پردې غږیږو چې ځوانان ولې له ځان سره بې احتیاطي کوي، داسې بې احتیاطي چې خپل او د نورو ژوند له خطر سره مخ کوي.
مغه صدر ونی وو زبچ فروم کینی مړو
ته دې نشه تاب راوړی بل غټه زول دیم تاب راوړم تا ټول دې ځان سره ځنم کې
هغه کول شي ورزش وکي نو به وکي هغه برخه کې دې کول شي ډیر اتل ووسی.
تیز موټر زغلوی او لنور سره سیالي کوي، امکان شته چې خپل او د نورو ژوند له خطر سره مخ کړي. لامبو یې زده نوي خو د سندونو او بندونو ډیرو اوبو ته ورګړيږي. سکروټي په لاس کې نیسي، څلور یا پنځه سګریټ په یو وخت کوي، جنگونه کوي او دا ټول د دې لپاره کوي چې ځان نورو ته ښه او غیرتي وښيي. خو د ځوانانو دغه بې احتیاطۍ ډېر خطرونه هم له ځان سره لري. طاهر پښتونیار چې په ځوانۍ کې همدغه کارونه کړي وایي نږدې مړ شوی وو.
یو وخت په یخو اوبو ولمبېدم نو ما په دماغو درد شو. د هغې نه ما تقریبا درې میاشتې درې نیمې میاشتې ما بیماري تېره کړه. بیا مې ډاکتر سره چې مشوره وکړه، هغه وایي چې په راتلونکي کې داسې ونه کې دا د اعصابو ځنه نازکې رشتې دي چې په دې وخت کې هغه پلشکي یا هغه انسان هغه صحیح کامل شعور له منځه ځي. بیا یو وخت کې موږ ملګري یو پروګرام کولو چې لاړ شو مایان ونسو، نو شینکی ورته وایي په کوزي پښتونخوا کې په هغه کې یو ډنډ وو چې دا ډنډ ډېر داسې اوبه یا رامې ښکاري دي اندازه یې نه لګېده. خو دې ته موږ یو بم واچولو مایان چې و راجک شول پکې د بم سره بې هوشه شول. نو په دې وخت کې ما د هغه ته ورټوب کړو. دلته چې ما ورټوب کړو تقریبا زه درې درې نیم متره څلور متره لاندې ډوب شوم، خو بیا هم ځمکې ته ونه رسېدم. هغه دا وایي چې ما سره ملګري ډېر وو، یو څو کسان ورټاپ کړو. یو مې چې ونیوه هغه مې ډوب کړو، بل مې چې ونیوه هم ډوب کړو. یو د کمر په سر ولاړ و، هغه خپل هغه راواچولو صدر واچولو چې زه مغه صدر ونی وو زه بچ شوم کینی مړو.
پښتونیار د خپل ځواني دوره د لیونتوب دوره بولی، خو باور دی چې د پوهې لا ډېرېدو وروسته اوس ځوانان هغه کانی نه کوي.
په دې وخت کې داسې و چې د خلکو اقتصاد او علمي پوهه دومره لوړه نه وه چې یو څوک د داسې ناخوالو نه ژغورلی وای او داسې کورونه نه وای کړي. نو هر چا په خپل سر کارونه کول یو لیونتوب حالات و هلته. او شکر دی زمونږ هیواد هر ګوټ ته تعلیم رسېدلی، پوهه رسېدلی دی، اوس خلک پوه دي انشاءالله داسې کارونه نه کوي لکه مونږ چې کول پخوا.
که څه هم ښاغلي پښتونیار وویل چې د ځوانانو بې احتیاطۍ کمې شوې، خو اوس هم داسې ځوانان ډېر دي چې په خپل ژوند قمار وهي. د نورستان اوسېدونکی احمدین آزاد د یو ځوان کیسه راته کوي چې د شرط د ګټلو په خاطر یې خپل ژوند په اوبو لاهو کړ.
سواله کو زمونږ طرف ته نورستان د نورګرام ولسوالۍ کې عسکر او خپل مینځ کې شرط یې لګولی وخت چې زه د سیند نه غاړې تېرېږم او بس مال یو پیټه یا دو پیټه مرمۍ چا خپل مینځ کې شرط لګولی وي دا غرا کوي مال. نو دې مستدال نور هم قبول کړی وي زه صحیح دی. نو هلکم تکړه ځوان او دا چې د سیند ته ایسته ورکته شوې د هغې اوبه هم ډېرې یخې دي. دا چې د مینځ ته رسېدلې سه لاسونه او د خپې کاړ پرېښې ده بېخي یخ شوي. نو د نور فکر کړی چې داسې ټوخې کوي موږ سره دی چې تر څو خبرېده چې رښتیا نه هلک داسې هغه اوبه وړلی نو ایسته دی پسې ورغلی و هلک یې بېخي څه ورک کړلی اوبه.
د کندهار اوسېدونکی قدرت الله غفرزی د خپل یو ملګري کیسه راته کوي چې په دفتر کې یې له بل همکار سره جنګ و او غوښتل یې له مختلفو لارو خپل همکار وویروي.
زما یو ملګری دی چې د دفتر کارکوونکي هم دي، پر ما زما معمولي خبره باندې سره جنګ سو. په دفتر کې بیا د باندې ول سره ودرېږو، د باندې سره خبره سره معلومه کړو، پر ما زما معمولي خبره باندې ځکه هغه ځان غیرتي ښکاره کوي چې زه دا کار کولی سم. تازه مثلا وهله یم سمد اته اختار یم ورکشاپ کوم تر ښکاره کته پنځه مو ښکاره کړی تر جنګ سره ورته چکوګان سره ورسېدل. خو بیا بیرته دا خبره پادسوله بیا نور خلک سره خلاص کړه ځوانان دا دی د پدې معنی چې دی ځان غیرتی کړه کې خپل انسان ته بل ځوان چې زړه غیرتی یم زه هر څه کولای شم.
دا کابل اوسیدونکو میلاد نوري وایي ځوانان انرژي لري او دغه انرژي باید په ولاره کې مصرف شي. خدای چې په افغاني ټولنه کې په دې خطر مناسب زمینی نشته، دوی ډیر وخت په غلطو لارو سر کېږي.
دا ډول شرطونه او یا هم دا ډول بهتیاتی خلاره د دوی د دغه ډول انرژیانو د تخلیک کول لپاره نه دي. موږ مطلب لرو چې یو غیرت سره سل بی غیرتی دي. هغه حالت چې مثلا کچیر ته موږ یو غیرت باید دي چې موږ ګولېږي زندان ته، موږ دا چې موږ د فامیل نوم خدشه دار کېدای شي او موږ چې څه سرپرستی لرو یا د خپل اولادونو یا د خپل فامیل او یا هم د خپلوانو، موږ دا چې هغه به سرپرسته کېدای شي.
د پکتیا اوسیدونکو عبدالله تړه وایي هغه ځوانان چې بی احتیاطي کوي له ځان سره ظلم کوي.
اکثر ځوانان لکه ډرایوري کې ډیر تیزی او دوی ډرایوري کې هلته ټایپ کې ګوتې وایي سو یا ځهن بل خاصي نو ټکر وکي. دا دوی ځان سره بی احتیاطي ده. داسې لامبو کې مثال در واخله، دغه سی نشو بار کې در واخله ورو جناب سره کې نه زدس نشه کوم زدس نشه کوم ته دې نشه تا براوړي بل غټه زولای دیم تا براوړم. دا ټول دوی ځان سره زیاتای ده. یو ځنم کې ځان سره نو باید ځان سره احتیاط وکي کې لامبو کې ډرایوري کې پنیشی کې داسې ځو نورې ډېر چاري دي. فرض کې باید ځان سره احتیاط وکړي ځکه ځان ساتنه فرض دی او ځان خوښ شي د ژوندۍ باید په دومره کم ارزښت باندې سړی د لاس ورنه کې.
ارواپوهان وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې محرومیت ځپلی وي او ډېر پام نه وي ورته شوی، په ځوانۍ کې د نورو د توجه د جلبولو په خاطر هر ډول ظلم او بې احتیاطي له ځان سره کوي. دا ځوانان غواړي نورو ته ځانونه ځانګړي او غیرتي وښيي. خو آیا د لاس پرې کول، اور په لاس کې نیول، تیز موټر ځغلول او نورې بې احتیاطۍ کول د غیرت په قطار کې راتلی شي؟ د دغه ډول کړنو مناسب بدلونه څه دي؟ په دې اړه مو له ارواپوه ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې او په پیل کې مو ترې پوښتلې چې ولې ځوانان دغسې کړنو ته مخه کوي.
زه باید د کوچنیوالي ځینو مرحلو ته اشاره وکړم. کوچنیوالي کې چې کله محرومیت ډېر شوی وي، کوچنیوالي کې چې په چاپېریال کې څوک نه منل شوی، د هغه شخصیت نه منل شوی، غوښتنې نه منل شوی، د هغه فکر سم نه ګڼل شوی او هغه ته پام نه شوی، دې چې کله رالویږي هغه مخکینی سرکوبګرۍ ټولې په دې کې سر راوباسي او دی اړباسي هغه ډول فعالیتونو ته چې هغه عجیب غریب وي، تر څو دی نور دن ته متوجه کړي، دی په نورو کې ځان اتل او بریالی وشي ګڼلی، دی دا احساس پیدا کړي چې ښځه منل کېږم په ټولنه کې. پورته ځای نه ځان را خوشې کړه، د کته نه داسې یو ځای ته پورته شه چې هلته بېرته راکته کېدل ممکن نه وي. ډېرو خطرناکو اوبو ته ورشه، د اور منځ ته ورشه، سکروټ را واخله. ما یو څوک لیدلی دی چې ایشیدلي غوړي را اخلي په خپل لاس کې. ولې دا ټول هغه څیزونه دي چې عمیقان د یو ډول نه منلتیا د کوچنیوالي په دوره کې څرګندوي کې رواني اړخه. دوی جدي داسې محرومیت سره مخ شوي چې دوی شخصیت ته پام نه دی شوی. اوس دوی فکر کوي، یعنی دې حد ته رسیږي د ټولنې له نظره، چې دوی د نورو پام ځان ته څنګه راوړوي، په هغو کارونو یې راوړوي چې هغوی نشي کولی، مقابل لوري نشي کولی، هغوی ورته پاتې راځي. دوی مجبوریږي چې بیا دا کارونه وکړي. او دې کې ډېر طبیعي ده چې له رواني اړخه، له روحي اړخه، له فزیکي اړخه، له جسمي اړخه ستونزو سره مخ کېږي. او دا له حقوقي اړخه هم ناهنجاري ګڼل کېږي د ټولنپوهنې له نظره، چې دا د ټولنې د عادی روال سره برابر کار نه دی. زه د اور ته یا د اوبو هغه ژورو کندو ته ورکته کیږم او خپل اتلولي درته خیم چې هلته بل څوک نشي کته کېدی. ولې دا کومه ګټه نه ده، ځکه د کار ووم شم کولی، زه کوم لاسترونه نه لرم کوم. ولې ماته داسې ښکاریږي چې دا کار کوم چې زه اتل ګڼل کیږم، ځکه تاسو ممنی.
ځواني د احساساتو، انرژي او جوش مرحله ده، او دا توکي په یو څه کې باید مصرف شي. خو دا چې دلته مناسبې زمینې نشته، ځوانان دغه سې کارونه کوي. فکر کوي مناسب بدلونه یې څه دي؟
مناسب بدلونه اصلا د تورنې عرف او خپل تورنې تینوي. مثلا د هغو کسانو لپاره چې ذهني انرژي ډېروي، ذهني سرکوبي یو اړخیز ناتعادل پکې ډېروي، هغوی لپاره ذهني زمینه ډېره مهمه دي. کنه هغوی کولی شي ډېر پیچلي شکلونه منځته راوړي، ډېر پیچلي طرحې منځته راوړي، ډېر عجیب عجیب نقاشۍ او خطاطۍ وکړي. مثلا دا هغه شیان دي چې د انرژي هلته په هنري ډول باندې مصرف کېدلی شي. لوبې وکړي، هغه کسان چې فزیکي اړخ ډېر سرکوب شوي وي، هغوی کولی شي ورزش وکړي، لوبې وکړي، هغوی برخو کې دوی کولی شي ډېر اتل ووسی. تاسو د ډیرو سترو اتلانو تاریخ هم چې وګورئ، په ژوند کې په کوچنیوالي کې دوی همدغه ډول محرومیتونو سرکوبګرۍ سره مخ شوي دي. په فزیکي اړخ کې دوی بیا ښه توانمند کسان ګرځېدلي دي. دوی بیا د لوبو په برخه کې هغه څه ښودلي دي چې نورو ته واقعا حیران پاتې کېږي. او هغه ځای سالم ځای دی، هغه ځای د منلو ځای دی، هغه محیط د منلو محیط دی چې هلته کولی شي خپل شخصیت ښکاره کړي. نور بدلونه معمولا د ټولنې د فکري، ذهني او رواني مدیریت پورې ارتباط لري. یعنې ټولنې مدیران ذهنونه مدیریت کوي، دلته افکار مدیریت کوي، دلته ټولنیز اقلانیت باید مدیریت شي. چې دلته ټولنه کې عقل کوم یو دی، خلک څنګه سنجونی کوي، څنګه زه ځان ته دا روش انتخاب کوم چې ما خلک ومني. دلته ولې نور روشونه باید موجود نه وي؟ د په ځای باندې شهرت یو ډیر ښه بدیل دی. یو څوک نشي کولی شهرت ته ورسیږي، راځي دغه کار کوي، دغه 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 کارونه کوي، مثلا فلانی فلانی چې ما خلک وپیژني. ولې تاسو د دې لپاره سالم لارې نه پرېږدئ؟ ټولنیز مدیران، هغه ټولنیز بنسټونه، هغه نور محیطونه لکه کورنۍ چاپیریال، لکه لور چاپیریال، دوی کولی شي جهت ورکړي، شکل ایجاد کړي، ساختار ایجاد کړي، جوړښت منځته راوړي شي. هغه انرژي چې هلته مصرفېږي په یو سالم ځای کې، مفید ځای کې، د هغه لپاره مصرف شي، د انسانانو لپاره.
په افغانستان کې ځینې کارونه چې خلک کوي دا په غیرت پورې غوټه کوي. یعنی موږ تر اوسه پورې هم له غیرت څخه یو سم تعریف نه لرو، حتی د ځوانانو لپاره هم دغه تعریف نشته دی. څنګه ځوانانو ته دا ذهنیت ورکولی شو چې مثال تکري لاس پرې کوي او وینه تریزي دا غیرت نه دی؟
ګوري، یو مسله دا ده چې موږ یو څه زده کړي ورسو یو بل ته. سمه دا مثلا موږ کوشش وکړو چې تعریفونه ایجاد کړو، د مفاهیمونه او هغه سالم تعریفونه وي. دا بیخي بالکل په خپل ځای صحیح ده، ولی دا لومړنۍ د حل لاره نه ده، یا اساسی د حل لاره نه ده، ځکه مونږه بنسټیز مشکلات لرو. نور د منز کې د حل لاره هوا کې ولاړه، د حل لاره ده له بنیاد نه ده. له بنیاد مثلا دا ده چې باور د خلکو بدل شي. هغه پوها یو عنصر ده دغه لپاره. مونږ هغه په انګلیسي کې یو اصطلاح د اسمپشن وی ورته. اسمپشن پیشفرض، مخکنی هغه شان چې مونږ سم ګڼلی دي، هغه څه دي، یعنی هغه باورونه زمونږ د ژوند پرابته. مونږ مثلا اتلولي څنګه وپېدلو چې اتلولي دغه ته وایي چې مونږ تعریفو، هغه باور تر توڅه سوال لاندې نه ولې نوې تعریف دي باور ځای نشي نیولی. نو تاسو څومره تعریفونه ورکوي په هماغه مخکنی اتلولي یو کې. زمونږ لوی سیاسي فضا چې د ټولنې مدیران دي، په خرافاتو باندې اتلولي بولي خپل. کله چې تاسو په ټولنه کې د سترو شخصیتونو اتلولي په دې شیانو کې ګورئ، د ځوانانو نه ځوانانو څنګه ولې توقع ولرو چې موږ مثلا دوی وشو کولی د غیرت یا د بل مفهوم د همت او شهامت او مثلا د اتلولي او یا د نارینتوب مفاهیم داسې سالم راواخلو چې دوی تعریف کړي؟ نارینتوب دې ته نه وایي چې ته مثلا خپل مېرمن ووهې، نارینتوب دې ته وایي چې ته ورسره مرسته وکړي. دا باور دی، دا پوهه نه ده. ټول پدیونه پویږي، ټول پویږي چې مثلا د ځان زخمی کول غیرت نه دی. زه فکر کوم ډیر پویږي، دا باور دی، اصلا دا احساس دی، یو ډول د دې بل ډول پکار دی، دې ماته ول پکار دی. پوهه به کېدل شي یو عنصر دی دغه مجموعه عناصرونه، ولی تر ټولو ډیر مهم رول بیا هم وایم، مهم بنسټونه په دې کې لري چې زمونږ ذهني فرضیه د ژوند په اړه باندې بدلې کی. ژوند د انسان حیات، انسان په خپل معتبر وګڼل شي تر هر ډول قهرمانۍ وته.
خوږو اوریدونکو، دا تانې څنګه هم دلته پېته رسیږي. تر بلې خبرونه مو په لاس پرم.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. دې ونی په نیمه نړۍ کې د پولیسو لوی افسر سره د زړه خواله کوي چې له ډیرو ناخوالو او ټولنیزو محدودیتونو سره سره بیا هم مبارزه کوي او خپل هیواد او خلکو ته خدمت کوي.
چې دلته پنځه کې خود لا شو نه خوري مارتل مل سعید درخمی مې لغته مارکرات سره یې ولید مسله یې وخت به تم داته دي ک ډیره سختې مې ولیدلې و خپل پر دې راتوېلې وای دا پورګان کې تل داسې زشت ده د خزه بد ده ته تر اوسه پورې د مسر خورګانې فاميلي رفت آمد نه لري که پولیسو ته راځي پر نرانه دی راسي پر نرانه دی تقاوتم واخلي دا د داسې نه کوي چې زه وایله خزه یې ولا نسم کولای ولا نه کیږي.
هیله ده تر پای را سره ملوسی. زه مسوده نیازی یم خو راځی لومړی په غوږ شو همایون هیواد ته چې د ښځو په اړه یې د تېرې اونۍ ځینو مهمو پېښو ته کتنه کړې ده.
د خزینه قاضیانو ټولنه د خزینه قاضیانو د شمیر لا زیاتوالي خبر ورکوي. وایي په ټول هیواد کې د خزینه قاضیانو شمیر 260 تنو ته رسیدلی دی. د افغانستان د خزینه قاضیانو ټولنه څرګندوي د طالبانو په وخت کې خزینه قاضیانې نه وي، خو اوس ډېرې قاضیانې په دندو بوختې دي. د دې ټولنې په وینا د 260 خزینه قاضیانو له ډلې 215 په کابل، 21 په هرات، 11 په بلخ او 2 هم په تخار او بغلان ولایتونو کې کار کوي. په کندوز کې وسلوال طالبان تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې نجونو ته له شپږم ټولګي څخه پورته د زده کړو اجازه نه ورکوي. د نوموړي ولایت د پوهنې رئیس محمد رستم احمدي ازادي رادیو ته ویلي چې په همدې دلیل د کندوز په کچه د 3000 په شاوخوا کې زده کوونکي نجونې له ښوونې او روزنې څخه بې برخې پاتې شوې دي. ښاغلي احمدي ویلي د دې ولایت په کچه د نجونو 15 ښوونځي د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دي چې له کبله یې زرګونه نجونې له زده کړو بې برخې دي. د کندوز د پوهنې ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې اوس مهال په دې ولایت کې سباندې 300,000 زده کوونکي د هلکانو او نجونو په ګډون په 504 ښوونځیو کې په زده کړو بوخت دي، خو د ښوونځیو له دې شمېر څخه 215 ښوونځي ودانۍ نه لري. د ننګرهار سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په دغه ولایت کې یو کس خپله میرمن وژلې ده. د ننګرهار ولایت ویانه تولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته ویلي چې د دور بابا ولسوالۍ په زیارت سیمه کې د رحمت الله په نوم یو تن خپله میرمن په ډزو سره وژلې او دی له سیمې تښتېدلی دی. خوګیاڼي ویلي لومړني معلومات ښیي چې دا قضیه د کورني تاوتریخوالي له امله رامنځته شوې ده.
هغه شخص چې ښځه د ښوونې، تحصیل، کار، روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسۍ د حق او په قوانینو کې له نورو درج شویو حقونو څخه د ګټې اخیستنې معنی شي، له حوالو سره سم په قصیر حبس چې له شپږو میاشتو څخه زیات نه وي محکومیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون 15 ماده.
په افغاني ټولنه کې ګڼې میرمنې له ټولنیزو ناخوالو او محدودیتونو سره سره خپل کار او ژوند کوي. هغه هدف او مقصد چې دوی خپل ځان ته ټاکلی په ډېر میړانې د ترلاسه کولو هڅې کوي. د همدغسې میرمنو له ډلې څخه یوه هم د کابل د شکردرې ولسوالۍ اوسیدونکې کریمه ده چې په وینا یې 40 کاله کېږي د پولیسو لیکو ته راغلې ده. میرمن کریمه اوس د کابل ښار په 12 حوزه کې د جنایي او ښځینه تلاشۍ په برخه کې دنده ترسره کوي. هغه وایي 14 کاله وړاندې خاوند چې هغه هم نظامي دنده لرله له دوه ماشومانو سره یې په ځانمرګي برید کې ووژل شو. اوس یې کې یو زوی لري چې د میړه له مړینې وروسته یې پیدا شوی دی. نوموړی د میړه له مړینې وروسته د سختیو او د خپلې اوسنۍ دندې په اړه وایي.
اوس پولیسو کې فقط چیرته چې تلاشي هم زما خورې د کوري که مثلا د وظیفه مثلا په شعبه کې د هم وظیفه اجرا کوم، جنۍ کې وو د جنۍ کې وظیفه اجرا کوم. نو زه افتخار کوم چې داسې ورونه زه لرم چې زه په مثلا هیڅ چای مې نه درلود، د کور مې غلو واخه سړی مې هم شهید څه چای مې نه درلود، د ورونو سره ما کار وکړو شکر اوس هر شی لرم، احتیاج نه یم. دا په تحریک هغه څه دا د هغې پلچرخي لاره کې دلته شهید څه لور مې هم شهید څه زوی مې هم شهید څه و زه خپله تک تنه څون دغه زوی مې بعد له مرګه خدای راکه. نو دغه ډېرې سختۍ مې ولیدلې او ما تحمل کړلې.
دې ځله لیدل شوې دي چې د پولیسو په لیکو کې ښځینه پولیس یوازې د تلاشۍ او دفتر دننه دندې ترسره کوي او په عملیاتو او جنګ کې دومره ونډه نه اخلي. خو میرمن کریمه وایي دا سره لدی چې تلاشي کوي په جنایي برخه کې هم فعالیت کوي او په عملیاتو کې هم برخه اخیستې ده.
آرام شئ، تیار شئ، مازم قدم هرش
کې ولایتو ته نه ځو، هغه ته ځو ولسوالۍ ګانو ته، مربوط د کابل سکېږي تللی یو، او لوګر ته تللی یم، ماما دغې لوګر ته تللی یم. راپور راغلی و چې دلته طالبان دي، واقعت سلام ونیوله، وزن ډېر خلک هم نور رقم ونیوله، د واسکټونه و په کور کې دا شیان هم راوړل. یو دفعه تدیده سوې ما چې یو کور ته ماته ویل دروازه مو ټکول وټکول او چا وازه نه کړه. پولیس ویل وایي موږ خو ښه نه رانیو، نه شو کولای دلته ښځې نه موږ ته هغه ده موږ آماده باش په بام کې ته لاړه سه کته سه دروازه وازه کړه. دمسه دروازه وازه کړه، وازه بله چې دلته توپنچه کېښودله وای شور نه خوري. ما ورته وویل مله سعیده در رقمې مې بیا لغته م ورکړه، سړی ولید مسله یې وخته بېرته مې دا تعدید کړه. د شپې م تللی یم، خورې اولادونه مې پریښي دي، پریښي دي او زه تللی یم. ته وم وایم دا وظیفه څنګه چې څنګه د ټول ملت موږ ته سترګې دي ذاتی بیا وتلې یم وظیفې ته بېرته چې راغلی یم چې زوی مې وایي وایي مادر قرآن شریفه ته بغل گرفته بودم خواه بودم هېڅ نه ترسېدم.
میرمن کریمه وایي د کار پر مهال له ډول ډول پیښو سره مخ کیږي، خو په دې وروستیو وختونو کې له کوره د نجونو او میرمنو د تېښتې د پیښو یادونه کوي چې لا ډېرې شوې دي.
خزیسی خورجن خصوصا خزی دا پیغلی تختی و خزی لمیرو تختی طلاق اخلیس او دی تختی لمیرو نا چو منگا طلاق اخلو یا تختی جلکی گانه لپلار را چو والا پلار می دسی را سرا وکرل دا خزیو تا ورزو بیای را نیسو را ولوی بیا منگا مجبور یا نیسو غکی آمن خانی تا یولو یا مثلا بادن باقی و کسرای مر سرا ونی و بندی که وی مثلا دست خزی دیری دی نفاید دست زمانان دی منگا بیا قلسی مثلا و تختی لکور را نینک.
په داسې یوه ټولنه کې چې میرمنې له ګڼو ټولنیزو ستونزو سره لاس او ګریوان دي او هر ورځ په بیلابیلو بهانو زور زیاتی ورسره کیږي، د یوې میرمنې ژوند چې د کونډې نوم ورپورې دی له واړه زوی سره په یوازې ځان ژوند کوي او له ټولو مهمه ده چې په پولیسو کې دنده ترسره کوي له څومره ستونزو او محدودیتونو سره به مخ وي. میرمن کریمه وایي کله چې میړه مړ شو او دا یوازې پاتې شوه، مجبوره وه د خپل ځان او زوی د ساتلو لپاره کار وکړي، خو کورنۍ ته یې د دې دنده د منلو نه ده او په همدې خاطر له میرمن کریمې سره راشه درشه نه کوي.
نو دغسې ډېرې سختۍ مې ولیدلې، ما تعمل کړلې و خپلو پردیو راته ویلې وایي دا په ارګان کې تللې دا ضد زشته ده، دا ښځه بده ده، ته تر اوسه پورې ما سره خو ارګانې فامیلي رفت آمد نه لري، هېڅ سي برات سي زه د ما دروازه څوک نه وځي ولې پولیسو ته تللې؟ پولیس خراب نه دي مګر ما ته وایي وایي ته پولیسو ته تللې مونږ ته سره رفت آمد نه کوو چې ته یو زشته ښځه یې، یو خرابه ښځه.
خو میرمن کریمه د پولیسو په لیکو کې د میرمنو ګډون مهم ګڼي او وایي میرمنې باید په ډېرې میړانې سره راشي او خپل هیواد ته خدمت وکړي. میرمن کریمه زیاتوي دی په ژوند کې ډېرې سختۍ ګاللې دي، خو دا چې دنده یې ورته مهمه وه هر څه یې زغملي دي.
پولیس ته چې مثلا همدونه نارینه دي همدونه چې ښځې مې ضرورت ده خورې څو ګوره اگه کورنۍ تربیه درسته یي که نه هر ځای کې کولی سي چې ته وظیفه خپله په همداسې په افتخارانه اجرا کړې او که کورنۍ خرابه یا خپله خرابه یي هغه مورګان ور سره خرابېږي، نه باید خپل عمت و خپل انسانیت و خپل هغه برو عزت ولري. فقط دغه مې خواهش ده له خورګانانه که پولیسو ته راځي په نرانه دې راسي، په نرانه دې تقاوت هم واخلي، دا د داسې نه کوي چې زه ولا ښځه یم ولا نسم کولی ولا نه کېږي. ما اتمان مې پرېښوده او زه به تلم هغه ته کوتل په سر به مې اتمان پرېښوده، زه تلم قومندانۍ ته دو به وهل نه یي خوړلې له خلکو نه ولا زوی مې قصه وکړه وایي مورې چې قلم به دې ښه راته اخیسته، کتابچه به دې ښه اخیسته، ښه خوراک به دې سره کېښود، وهلم به یې ټکولم به یې او وی وینې چې ما زوی اوس پیلن هغه تغذیه چې وخته خوړله مثلا خوړلې وایي اوس به چاخو اوس تغذیهیي غوندې پاتې ده، دا ټول ما تعمل کړل مګر اوس افتخار کوم چې زوی مې شکر لوی ده خپل هم دغه ده په پښو ولاړه یم.
میرمن کریمه د خپل یوازیني یتیم زوی لپاره هم لوی هیل لري او وایي چې غواړم زوی مې په ښه ډول وروزم چې سبا ورځ څوک ونه وایي چې په روزنه او پالنه کې مې ناغېړي کړې ده.
زوی مې هغلته مکتب وایي یاره څوالس کلان ده. زوی لپاره مې له خیره سره اول ډاکتر سي چې مور د زړه ما دا تداوي کړي مثلا نور جامې ته خدمت وکړي، نو دغه مې ارزو ده چې یو واقعیت یو ښه زوی تقدیم کړم، څوک دې ونه وایي چې دا د خیر وینې چې پولیسه وه.
آغاز خوږې مینې ته انجام د زندګۍ ته سکون د ستړو زړونو ته خوږه هغه مور کې ته وږمه د ګلابونو ته پدانی ما نړې.
پولیس کریمی یوازنی هیله داده چې په هیواد کې سوله او امنیت راشي، له دولت هم هیله داده چې دې ته د سرپناه په خاطر یو نمره ځمکه ورکړي. نو موري نور میرمنو ته دا پیغام لري چې له خپل وړتیا او استفاده وکړي او پر ځان دې باور ولري.
دولت تا وایم چې مثلا سوله او امنیت راولي بغیر له دې نه خورچنه دې داتې غواړم چې ماته دې نور شی نه راکوي هېڅ چاته نه غواړم دغه نه ځای دې راکړي چې زه دا د کور مې پشاده دی خو کور ته زمکې خواته ځم یعنی دا کال چې پوره کېږي په ما قیامت کېږي خورې نارینه زه نه لرم کوچ وړم هېڅوک نه لرم خاوند مې اردو کې وه او تر اوسه پورې ما سره چا کومک هم نه ده کړی یوه روپۍ هم کومک نه ده کړی باید خزا دست ونو ایچه زا عجز شایم یا دماغ جسد دا وور که دا زناری نانایم نا خپل زن که دا احساس راولی چه زم یاو انسانیم زم یاو بشر دا خدایم مثلا دست دا میرانه او که خپل پا پخوتی و داریگی لکه دماغونده دا خدا شاید ما سر غیر علا کو مکرائی دا زویمیم تناپاتی طول تناپاتی مگم شکر روز موتر لرم شکر گروی لرم یا شای نلرم چیز دزمه که جای نلرم چیز آباد کم شکر الحمدلله رزام درقه پرزاده
تا پگلغی کلوی کری اتلان دی زمانی دی
درنو اوریدون کو د نیمی نریخ پرونه هم دوم روا تربیه مو پلوی اللہ سپارم خوشحاله اوسی
سمرا پریخی افسانی دی تا آنائی دی دی خوری تا اتلا ملالی تو اگمد گلابونو تا پیدانی ملالی